Adiós.
السلام علیکم ستریم شه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې دي نن د 1990 کال د سهار د 12 د 2013 کال د می 2 مده زه صفی الله ستانګ زم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسم شروع ویل د تروریسانو په وړاندې په جګړې ته به دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې لټون به هم نه په شا کیږي په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر د صدر اعظم ته لرسیدو پاتې شو هغه په پارلمان کې لازمي رایه وانه خستی خو تر هغه مخکې خبرونه د خبرنو سرټکی د ملګر ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبرې اعلانو د دوشنبه ورځې ځانوژونکی برید غندلی او د څیړنو غوښتنه یې کړې ده. افغان ولسمشر وایي په عوایدو او لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې د مخته له سترو خنډونو څخه دي. او په ارمنستان کې نیکول پاشینیان صدر اعظم څوکۍ ته له رسېدو پاتې شو. پوره خبرونه د انتخابات خپل کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي. د پوهنې وزارت ویلي که چیرې دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي. د انتخاباتو خپل کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله شمیتی رشپا ازادی رو تو اول
دیگر بزینه ما داریم گل موبینی زوان تجید دادن از یه هم کار ساده نیست
بل انتخاب نه لرو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمن نه کوي نو موږ مجبور یو چې د امنیت لا نور ټینګ کړو له امنیتي مسؤلانو سره به خبرې کوو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په عوایدو لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشټوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته له سترو خنډونو څخه دي. ولسمشر غني په کابل کې پرون د کار په ملي کانفرنس کې ویل افغانستان له تیرو 12 کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرستو تکیه کړې د نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کله کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ژوند کړو زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه په بین المللي مرستو باندې درېدلی وي څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي.
ولسمشر غنی وویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث اړتیا لري. هغه وویل د ملي یووالي حکومت د تشبث او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبرې اعلانو د دوشنبه ورځې ځانوژونکی برید چې نه خبرې اعلان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبه برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللی. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو 3 خبریالان هم شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په همدې حال کې نتنیاهو پرون له CNN تلویزیون سره په مرکه کې ویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویل له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي، خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریبکاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد نه لري چې وښیي ایران له 2009 کال را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې وي. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړو ملاتړ پکار و، خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 په مقابل کې 55 منفي رایې صدراعظمۍ څوکۍ کاندید پاشینیان ته ورکړې. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې میاشتې په 8 نیټه بیا غونډه کوي، او که د دوهم ځل لپاره هم د صدراعظم په انتخاب کې پاتې راشي نو پارلمان به منحل کیږي او له وخت نه مخکې انتخاباتو ته به لار هواره شي. د اپوزیسیون مشر پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی چې د ده د ریز د پیاوړتیا لپاره سر له ننه په هیواد کې سراسري اعتراضونه پیل کړي. او په روسیه کې په زرګونه کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې پرون د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل لوی ښار سنت پیترزبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مې د لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې ګډون وکړ. کسان په کلني ډول د مې د لومړۍ نیټې د لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سکال لاریون کوونکو په روسیه کې د ټلګرام د پیغامونو د اپ د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په موسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د ټلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي له خپلوانو سره به د می په 15 نیټه بل دغه شان مظاهره هم وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز نه.
آقای غنی دغه څرګندونې پرون په د کار په ملي کانفرنس کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د صدر اعظمۍ لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمي رایه ونه خیستې، او د ژوند په رنګونو کې د خطاطۍ په اړه خبرې اوري.
قلم ما ته اساس پلاس کې راکو او راته ویل چې ته خط هغه که بیا یې راته د خطونه هغه وښودو چې دا بیاز د سواد قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پرې واردېږي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه هم خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر اوسلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د غونډې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبې د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه،
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي، نو هیڅکله نه، هیڅکله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژونکي ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی.
مانی رای حل سیاسی جنگ شده نمی.
افغان ولسمشر ویل د ملی یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوی جګړه جواب کړي، خو پاین حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لار چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوی ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتی ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 9 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه شو چې د کابل د ورسې او بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژن کو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسل عمرونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادي سانګړي سیډون کې د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادي څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو 9 خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له وروستیو پیښو وروسته وړمه شپه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د رسنیو او حکومت د مشترکو کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه. ملالی بشیر د ملي امنیت شورا له ویاند قادر شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دې کمیټه کې کوم ارګانونه شامل دي.
حکومت او رسنیو مشترک کمیټې په امنیت د تامین او خوندیتوب مشترک کمیټې، البته چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو، همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست، سیمه ییز ارګانونو خپلواکي ادارې، لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود، او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي د دې کمیټې غړیتوب لري، چې یو اړخ حکومت او بل اړخ هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او اشتراکي غونډه ونیوه.
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وسو. لومړی دا و چې ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع، چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغه ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره، د خوندیتوب لپاره، د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز ته راورسېد چې دا جلسه د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاحکار ټول اړوند ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جی ټي او فوري اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو د قضایاو یا د دوی د پوران دي د تاوتریخوالي او ترکریز بریدونو هغه قضایاوي چې تر څېړنې لاندې دي، ته هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې د څېړنې ډول واقع کېږي او که څنګه واقع کېږي د دې جزئیات څه دي. په دې رابطه هم د پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو کورنۍ سره، د شهید ژورنالیستانو کورنۍ سره چې د ازادۍ بیان په لار کې قرباني ورکړي دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدار همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پرو باندې ودرېږي، د دوی سره د همکاریو د دوامدار همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې ما د ملي امنیت سلاحکار صادر کړ تر څو ول مرکانونه پرې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم دوه موضوعات چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
ازادي راډیو نمو د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویاند قادر شاه خبري واوري دي. هغه د هغې غونډې په اړه خبري وکړي چې د د امنیت شورا کې جوړ شوی و او د ژورنالیستانو او د حکومت ترمنځ د مشترکې کمیټې بحث یې موږ ته وړاندې کړ او تاسو هم ته خبرې واورېدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سهارنۍ پروګرام ته غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبه را او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد وه خو دوی ووژل شول او کیسه یې په خپله ونه کړه. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عبادالله حنانزی او شپږ نور خبریالان ووژل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي او خبریال هم د ډزو پر مهال ووژل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو ولسو کلونو کې د دوشنبې ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورځپاڼه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د ښځینه خبریالانو د وړې کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې یې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپلې مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی د فوټو ژورنالیست شامرایات. د یو له دغو نهو خبریالانو څخه و چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوه له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خپره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځان مرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوښۍ او بریاوو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونې بیا تر دې اوږده سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یوه بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه یې وشي. په دې مقاله کې راغلي دي چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یوه بریا ده چې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت یې باید وشي.
ازادي پټول افغانستان ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې اوري. د افغانستان د دفاعي ځواکونو په اړه باندې د سیګار ادارې یو تازه رپورت خپور کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د ادارې د خبره د سه‌شنبې په ورځ کړې ده. سیګار ویلي په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سږ کال 14% ته لوړ شوی. د دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی دی. په دې اړه یو رپورټ تر لاندې دمې ورسته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوی دی. د ادارې د سیشن بي پرس په یو رپورت کې دا مسله یاده کړې ده. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو، هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,94,400 تنو ته رسیده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښیي. د افغان پوز رسمي شمیر 3,34,000 تنه یاد شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې پخوا به هر کال د افغان وژل شوی پوځیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه ښودل کېده خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خبرېږي. د افغان پوځیانو د مرګ ژوبل شمیر سیګار ادارې ته د امریکایي ځواکونو لخوا ورکول کېده. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د متحدینو یو مهم لومړیتوب دی. نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډیر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 1,400 ولسوالیو 14.5% خاوره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% 12% ته پورته شوی. اخو په نږدې 95% خاورې افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې نورو جنگ روان دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه ریپورت موندنو او د دوشنبه ورځې د نهو خبريالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت نښه ده. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره یې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. د دغه وزارت سرپرست وایند جنرال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د ریپورټ دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه لس فیصد کاهش به نظر کی نیولی، دا فیصدی پا طول به جهان پا اردوگان که شامل ده، اما ده پروس کال تر اوس مونگ همیشه اخبال عملیات پا افغانستان که پا خطو ده سر ترسولی او مونگ پا افغانستان که دری کال مخی تر اوس هیچ کم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت که سهم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د حاکمیت پراختیا په کلکه ردوي، خو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ زون استازي وایي طالبانو په یو وخت په څو ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو خپل بریدونه پیل کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونتوانید د دغه هیواد صدر اعظم ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې په اتمه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره غونډه کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 540 مثبتو رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم چوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم چوکۍ لپاره د پارلمان 350 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوری غوښتونکو ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په اتمه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر دواړو ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رای ګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر له نن څخه پراخو اعتراضونو ته راوسي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دا وی دا اختیار له پامه نشي غورځېدای. دا د بیرته ستنېدو نه ده. د نونسې پریکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې حق لري چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې د خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د ارمنستان جمهوریت. کچیرته پارلمان د مئی په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغې، نو د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نه مخکې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون له مخې له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات به د اوسني سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوري غوښتونکو دی ترسره کیږي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
د خبرونو لنډیز، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په عوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته لسترو خنډونو څخه دی. هغه د خبرې د کار په ملي کانفرنس کې پرون وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګر ملتونو د بیان د ازادي ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځان وژون کې برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی او د دغه برید د څېړنو غوښتنه یې کړې. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم میتا د رسیدو په خاطر د معترضینو یا اپوزیسیون مشر نیکولای پاشینیان تایید نشو. هغه باید 350 مثبت رای اخیستې وای خو 540 رای واخیستې. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. اوس هم د زینو خلکو راستول شوي غږونه در خبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیب الله ننګراره د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسې بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
سلام علیکم. کومه چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې شوی، په دې ځای ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان شوي، ټول خلک، ډېر خلک کې شهیدان کړه، ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړه، او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه شوم. دای زخمي وو او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده. بې غیرت منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کړي، دا ځان د دوزخ په کوم ځای کې پروت دي.
ازادي راډیو ته غواګی ستاسو هم کولای شئ د افغان بی سیم تسواتلس له لارې موږ ته سیمیسونه راواسئ. همدار از ازادي راډیو په غږ ثبتونکو نمبرو باندې خپل پیغام موږ ته کیږدئ.
د ژوند رنگونه لمړی کزان رو پیژنې.
اجمل امیریما د نستالیک خط یو زدکون کې او د کابل پوهنتون د دریم کال پښتو ادبیاتو محصل.
ما چې ولیدو د خط زدکول ته ډیر د خواندیز زدکون کې راغلی وو. یعنی پوهنتون کې هم ضرورت چې باید سړی خط ولري.
بالکل. خط هنر زدکول وخت مشخص نه ده، چورته چې ما موږ وخت ورته مشخص کو چې موږ باید په ابتدایي دوره کې هغه زدکو یا وروسته. نو زما یو شوق هغه چې بس زراغلم او سیزده کوم او ډیر خوند ترې اخلم.
ځینې خلک وایي چې دا اوس خو د کمپیوټر وخت دی، نو لیکل په کمپیوټر کې کېږي، ضرورت نه ده چې سړی دې خط زده کړي. کنه دا فکر سم بولی چې د خط زده کولو یا د خطاطۍ د زده کولو ضرورت نشته؟
نه بالکل. خو دلته خبره دی د شوق مسله مطرح کیږي. او بل اوس خو که څه هم ټول پوهیږو چې ټیکنالوژي پیشرفت کړی کمپیوټر کې هم هغه کیږي، خو بیا تر ډیره که وګورو موږ په سیمو هغه کې ولایاتو کې، نو هلته بیا داسې هغه دي چې هلته کمپیوټر ته لاسرسی نشته، نو بیا د لاس کار ده، خط په لاس هغه کیږي، نو ضرورت ورته پیښیږي ډیر.
یوازې د دې لپاره راغلی چې خط دې ښه شي که نه، غواړي سم خطات شي، استاد شي او دې برخه کې کار وکړي؟
انشاءالله. زه به مخکې هم ځمه کې زما خو مخکې مهم یادونه وکړه چې یو د شوق مسله وه، بل تر کله مې چې دا هنر نه زده کړی نو لاس نه ترې اخلم.
ځینې داسې وخت هم چې سړی هغه لیکل سم نه شي کولی، زړه یې ترې نه په اصطلاح تور شي، یا زړه نه غواړي چې بیا راشي، که نه یو رقم سخت کار ورته ښکاره شي.
بالکل. و زما چې کله لومړی ورځ وه زه چې راغلم، نو ما چې قلم ما ته استاذ په لاس کې راکړ او راته ویل چې ته خط هغه کړه، نو بیا یې راته د خطونه هغه وښودو چې دا بیاز د سواد قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پرې وریدېږي هغه ده. نو ما ته دغه ځای یو داسې خوند مې ترې اخیسته دی هغه نه، چې واقعیت چې هنر شته ده.
خط خو به دې اوس ښه شوی؟
و تر ډېره ښه شوی ده. تقریبا ما دوه میاشتې کېږي، دوه نیمې میاشتې چې دا کاروم، خوند ترې اخلم او خط کې مې خورا زیات بدلون راغلی.
مننه. خوشاله اوسې.
له تاسو مننه. کور ودان.
مننه چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد سید له لوګره له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي دي. د ولسمشر خبرې ښې دي خو عمل په چا کوي. حاج شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکلي دي: د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې جنګ په جنګ نه ګټل کېږي. د دب خبره دا باید د سولې پروسه چابکه کړي. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکلي: په افغانستان کې د جنګ جګړې هیڅ ګټه نه لري. وسلوالې ډلې مې دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کېږدي. دوه نورو کسانو په خبریالانو باندې لیکنې کړي: عبدالواحد مدقیق له لوګره کلی د خبرلارانو امنیت باید ټینګ شي، ځکه دوی به طرفه خلک دي. بشیر حبیبزی هم لیکلی: کومه پیښه چې دایش په کابل کې په خبرلارانو وکړه دا یو وحشت و.